السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دېز صفی الله ستانګزایمو د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست ویم او ری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرون د افغانستان د سولې او ثبات او لترګری سره په مبارزه باندې د څلورو هیوادونو له ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلی دی. په پا پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. او نن په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. پوره خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډونالد ترامپ پرون د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو یې غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. ترامپ ویل هغه امریکایان چې د خپل هیواد لپاره جنگیږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري. له دې امله یې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لرې کړي دي.
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
موږ تر دې وروسته د امریکا له ګټو دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړو، بلکې موږ د امریکا لپاره درېږو. موږ د هغو اتلانو لپاره درېږو چې له امریکا دفاع کوي. اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسکر په افغانستان کې خدمت کوي. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام ور واړوي.
لاس چاړه پرې کوو، په هغه باندې وینه توی وو، همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو، ځکه چې پاکستان تل په یوه لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي.
د هلمند د سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته ناست دي. هغوی وایي چې د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیز یې رد کړی دی، خو د پاکستان چارواکو تل ویلي دي چې د افغانستان ثبات د پاکستان له ثبات سره مرسته کوي او دوی د ترګري په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره رښتینی همکاري کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د افغانستان په لرې پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لږ تر لږه 1,400 بې کوره شوي افغانانو هرات ته پناه وړې ده. په غور کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزاد شي. د غور په دولتي ولسوالۍ کې د تېر دوشنبې په ورځ د پوهنتون څلور محصلان چې درې نجونې دي او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي له امبولانس سره وتښتول شول. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د قومي مشرانو په مرسته د دې کسانو د ازادۍ هڅې روانې دي.
دغه
یو مذاکره روانه دي زموږ هیله ده چې هغه نن یا سبا خوشی شیم. د غور د والی ویاند ویل وسلوالو طالبانو د شپکتنه د فیروسکو په لویدیز کې پرتی سیمې مرغاب ته تښتولې دي. د خطیبی په وینا وسلوالو طالبانو د هغوی د خوشی کولو په بدل کې کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي مرکزونو او رایه ورکوونکو د امنیت د ټینګولو لپاره 3,00,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلې دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان سو دوه څلوېښت څوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو له امله د مړو شمیر څلور او یو ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې د هغه هیواد په ځنګلونو کې داسې شدید اور نه دی لګیدلی. د ژغورنې ډلو پرون سه شنبه وویل چې یوازې په یو ساحلي کلي کې شپږویشت جسدونه پیدا شوي دي. چارواکو ویلي چې اور د دوشنبه په ماښام د آتن په ختیځ کې د ماتی په نوم په سیمه کې بل شو او لمبې په چټکۍ نورو سیمو ته ورسېدې. له دې امله زرګونه کسان له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریه او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د رپورټونو پر اساس انګلا مرکل پرون په برلین کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز ویلاری ګراسیموف سره کتلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په سوریه کې امن سیمو ته د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ستنېدو په اړه هم بحث کړی او په اوکراین کې پر روان وضعیت مهمې خبرې کړې دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د امریکا، سعودي او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې.
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول.
په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. افغان حکومت څه وایي؟
هغه وخت د پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې پاکستان دولت عمومی دول ملکی او نظامی ارخی.
او د ژوند رنگونه هم در تخبرو
غټ قالین تر سلویخ متر مربع مسته قالین. اوله قالین چی دی بیا د شپږ متر دی او درې متر دی قالین چی دی یو نیم متر دوه متر دی د ټول د منتس په خپل وطن کې جوړیږي.
به هم خرغلی د سهار او بجې او اته تحقیقي راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، د متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت شورا له استازو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی دی. اخو د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله باور څرګند کړی چې په ابوظبي کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. ښاغلی عبدالله ویلي په منځني ختیځ کې روان سیاسي رقابتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز نشي کولی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړي دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور واړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
زموش توقع داده چی موش هم نغوالی و ابوی هم نغوالی چی اگه مشکلات چی پا نور عرخو برخو که دی منزلی خطیس که نور و ملکون و ترمنز شده پر افغانستان که منفی اغیزه و که موش یقین لرو چی اگوی تاثیر مثبت تاثیر چولشی بر دقیق وضعیت بنده.
پا این حال که تکل سوی چی دا افغانستان دا مدنی چولنی قومی مشرانو او دینی علماو یو پلاوی دا طالبانو لاستازو سره دا کتنی لپاره قطر تولارسی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولست سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نوري ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي نوري وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولی شي د لمر له وړانګو او لمر وهلو ځان وژغوري ځینې سپارښتنې کړي. د نړۍ په څېر افغانستان کې هم په وروستیو کلونو کې د تودوخې درجه زیاته شوې چې ورسره وچکالي او د اوبو د کمښت ستونزې پیدا شوې. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مسلکي کیم راستیال غلام محمد ملکیار سره مرکه کړي. هغه لمړی دا پوښتنه ترې کړي چې آیا له تاسو سره ارقام شته چې په ټول هیواد کې څومره کسان د تودوخې د زیاتوالي له امله مړه شوي دي. ښاغلی ملکیار ځواب وایي:
دا ارقام خو تر اوسه پورې نشته، مګر مونږ هر څلور کال یو ملي راپور لرو د کلایمیټ د تغیر اقلیم په برخه کې. دا کال دوهم ملي راپور کې ځینې پیشبینیګانې شوې دي چې د حرارت درجه د ګواز ښیي د 1950 کال تر اوسه پورې تقریبا 1.8 درجه سانتیګراد مونږ په افغانستان کې خصوصا د غرب او جنوب غرب په ساحو کې د ګواز راغلی دی. چې مونږ مجبور یو خصوصا په دې فصل کې په سرطان اوسط میاشت کې باید خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دوی باید خپل انفرادي او شخصي تدابیر ونیسي.
ملکیار صاحب، په افغانستان کې د تودوخې ستونزه مخکې هم تکرار شوې ده، کورنۍ هم په دې برخه کې کولی شي چې ځینې هغه تجربې چې مخکې کړې دي هغوی دا تجربې وکړي، یعنی د تودوخې مخه ونیسي. په تېره بیا ماشومانو ته هم دوی سپارښتنې کوي چې باید د باندې د تودوخې کې ونه ګرځي. دغه سپارښتنې چې تاسو کړي دي په دې کې هغه مهمې کومې دي؟ کومې ځانګړتیاوې چې تر اوسه پورې خلک نه پوهیږي چې په څه ډول وکولی شي دوی د لمر له وړانګو یا له تودوخې ځان وژغوري چې په ځینو ناروغیو اخته نشي؟
خامخا دلته دوه ډوله تدابیر دي، یو په ښارونو کې دي او په دیهاتو کې. کله کې په ښارونو کې دلته هغه دي یو خو د شنو بوټي یا شنواله ډېر کم دي، او په ښارونو کې زیاتره کانکریټي تعمیرونه ساختمانی او نور غدي چې دا لمر انعکاس زیاتېږي او خلکو بیا زیاتره زجر نه په زحمت کې دي چې مونږ باید دوی ته پوهاوی ورکړو. او نور په کلي کې دوی زیاتره خپل تدابیر نیسي او هلته فعالیتونه هم ډېر لږ دي نسبت په ښارونو کې. نو په ښارونو کې زیاتره ضرورت دی چې خلکو باید خصوصا ماشومان او هغه کسان چې جلدی مشکلات لري یا جلدی امراض لري باید د لمر د شعاع نه ځان وساتي.
که څه هم دا د تودوخې زیاتوالي یوه نړیواله مسله ده، یعنی یوه نړیواله ستونزه ده، او په وروستیو کې په ډېرو هېوادونو کې لیدل شوي چې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي او د وچکالۍ خبرداری هم ورکول شوی. خو افغانستان په ځانګړي ول ستاسو د چاپیریال ساتنې ملي اداره پراتونکو کې څه کولای شي چې لخپل لوري د هوا د تودوخې د لا زیاتوالي چې وچکالي او د اوبو کمبود هم ورسره مل دی مخونیسي؟
افغانستان په تغییر اقلیم یا د تودوخې د زیاتوالي یا گرین هاوس ګاز په برخه کې ټول نه لري، مګر یوازې نه ملک دی چې زیاتره حاصل پذیر دی. مونږ دلته دوه ډوله تدابیر لري، یو د اډاپټیشن یا توافق پذیری سازګاری په د تغییر اقلیم په برخه کې، او نو دا پیتواله د تغییر اقلیم هغه اسيبونه او اسيبجري چې دی باید تیر شي. موږ زیاتر نور وزر خانو او ادارو سره کار کوو چې سازګاری او کاهشدي مرحله لاس لاندې ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو کله چې دا درجه حرارت زیاتېږي او دوی د زراعت په سکتور کوم کارونه باید وشي، کوم نوه هغه زراعتي حبوبات یا غلې چې دي باید کوم نوه یې زیاتر ترویج شي. ځینې مالی میکانیزمونه دی په جهان کې چې مونږ تر اوسه پورې تقریبا څلور ته دسترسی پیدا کړی چې باید مونږ خپل حق د انکشافي ملکونه یا د انکشافي اصل ملکونه واخلو تر څو چې مونږ حداقل په همدا سطح خپل د تغییر اقلیم او اسیب پذیري د کاربن انتشار باید وساتو.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار چې په افغانستان کې د تودوخې د درجې په اړه باندې غږېده، همدار ازي د تودوخې او لمر وهلو د ژغورنې په خاطر ځینې خبرې هم له موږ سره شریکې کړې. اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
په افغانستان کې سولې ته د لاسرسي په خاطر باید د کوریا تجربې ته مراجعه وسي. دا د دی هیل مجلې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې تمایل چې غیر عادي خطرونه مني، شای په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی وي. په مقاله کې راغلی چې پښتنه دا ده چې دا ډیپلوماټیک چلند بل په کوم ځای کې اغیزمن ثابتېدای سي. د لیکوال په باور افغانستان یو مهم مستحق دی، خو ولې؟ لیکوال په جواب کې لیکي د شمالي کوریا او افغانستان ستونزه ورتهوالی لري. د لیکوال په باور هر یو داسې جګړه ده چې نور پر خپل حال پاتې ده، خو په نظامی لار نه سي حل کېدای. جینز ډیفنس خبرونه په خپل اخیری غنه کې په افغانستان کې پر سختري زو د زیاتو سوي فشارونو په اړه لیکلي دي. مقاله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت له قوله لیکي چې افغان او نړیوال ځواکونو د طالبانو، داعش او نورو سختري ځډالو پر وړاندې ورسته له هغه فشارونو زیات کړي چې د جون میاشتې په دیرشمه د افغان حکومت لخوا غځېدلې اوربند پای ته ورسید او د افغان او نړیوالو ځواکونو تهاجمي عملیات پیل شول. د تیرې شنبه تر ورځې پورې افغان ځواکونو تر نیوي زیات عملیات پر مخ وړي چې په نتیجه کې شاوخوا 1100 سختري د تمرګ جوړ له اوښتې ده. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت له قوله دا هم لیکلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو دوه قومندانان، د القاعده یو مالی مرسته کوونکی، یو د داعش ډلې قومندان او د طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې مشران وژل شوي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې په کابل کې د یک شنبه د ورځې ځانمرګ بریټ پاړه لیکلي چې د فرانسې خبري ایجنس یو موټر چلوونکی هم له هغو درویشتو کسانو څخه و چې په هغه حمله کې وژل شول. مقاله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مرستيال رئیس رابرټ ماهونی له قوله لیکلي چې د رسنیو موټر چلوونکی د خبرونو راټولولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اختر محمد مړینه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه ده. داعش ډلې د هغې همدې مسؤلیت ومانه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم یې هدف و. عبدالرشید دوستم تر یو کال زیاته موده وروسته له تبعیده افغانستان ته بیرته د یک شنبه په ورځ ستون سو او په هوایي ډګر کې د حمله رامنځته سوه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې اوري. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه په هر چیرته چې یاست اوریدلای شئ. د بدخشان ولایت د سیندونو د حوضو چارواکي ویل او بوت څخه د ښه مدیریت په هدف د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د واوري د اوبو د معلومولو نه وشت پې دزګاوي نصب شوي. د دوی په خبره د دغو دزګاو په مرسته کولای شي د اوبو زیاتوالی او کمواله پاړه په وخت سره بزګرانو ته خبر ورکړي چې بزګران زیانمن نشي. اجمل آریان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بدخشان د کوکچې سیند د فرعي حوزې رئیس محمد رفیع بهمن وایي چې دوی د کوکچې سیند اړوند او د امو سیند اړوند په بیلابیلو سیمو کې 14 د اوبو معلومولو او 11 د واورې معلومولو دستګاوې نصب کړي دي او په دې کار سره دوی توانېدلي چې د دې ولایت د اوبو د سرچینو مدیریت په خپل کنټرول کې ولري.
از دوی محاسبات ارزی حجم کاسې ذخیره خود، حجم سیلابای خود، حجم قابل که مورد نیاز
د دغو دستګاو په مرسته موږ کولای شو چې د اوبو د زیاتوالي اندازه، د سیلابونو د حجم اندازه او د برېښنا د تولید لپاره د اوبو اندازه تشخیص کړو او برسیره پر دې موږ د واورې د معلومولو دستګاوې هم لرو چې موږ ته د واورې د ورښت په اړه معلومات راکوي چې آیا سږ کال وچکالي ده او یا نورمال حالت دی. د ښاغلي بهمن په وینا چې دوی د دغه دستګاو په مرسته د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه کره معلومات راټولوي او بیا وروسته د اوبو د اندازې په اړه بزګرانو ته خبرداری ورکوي تر څو دهقانان د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله زیانمن نه شي.
اگر حالت خوشحالی بود برای زارعی میخواد پیام میتونی که خوشحالی است برف کم داریم
که چیرې وچکالی وي نو موږ بزګرانو ته خبرداری ورکوو چې سږ کال وچکالی ده ځکه د اورښتونو کچه ډېره ټیټه ده تر څو دهقانان له دوه فصله کښتونو څخه ډډه وکړي او متضرر نه شي. په ورته وخت کې د کوکچې سیند د حوزې د اوبو د تنظیم امیر صبغت الله هم وایي چې د دغو دستګاو په مرسته هره ورځ د دوی کارکوونکي د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه معلومات راټولوي او بیا د دغه راپور پر اساس دوی په هره میاشت او هر کال کې د اوبو جریان مشخص کوي.
استیشنهای هایدروژی که در هر 15 دقیقه ارتفاع آب رطوبت نسبتی
دغه هایدرولوژیکی استیشنونه په هر 15 دقیقو کې د اوبو جګوالی نسبتی رطوبت د حرارت درجه د اورښتونو اندازه او د اوبو کیفیت ثبتوي او همدارس د واورې معلومولو استیشنونه په هر ساعت کې د واورې د زیرمو حجم ثبتوي او د دغو اطلاعاتو پر اساس بیا په ورځ میاشت او کال کې د هر سیند د اوبو کچه مشخص کیږي او بیا بزګرانو او نورو خلکو ته خبر ورکول کیږي. له دې سره سم د بدخشان یو شمیر بزګران وایي کله چې دغه دستګاوې نصب نه وې دوی د اوبو کموالي او زیاتوالي په اړه نه پوهېدل او له کبله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې د اوبو د معلومولو او د واورې د معلومولو دستګاوې نصب شوي دي او دوی د دغو دستګاو د اطلاعاتو پر اساس عمل کوي تر څو د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله متضرر نه شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، بدخشان.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په دې اړه باندې فرشتې جلالزی یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سوي دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاکستان کې د رای ورکوونکو 45% ښځې او 50% نارینه ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو په خونړیو حملو کې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان ووژل او زخمیان شول. د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ بیه ورځ په ورځ ټیټیږي. ډیر پاکستانیان په اقتصادي مارکیټونو کې له بې ثباتۍ او د دوبي د ګرمۍ په اوج کې له بې برقۍ کړیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره زیات پاکستانیان را روانو ټاکنو ته خوشبین دي. د لاهور یو اوسیدونکی محمد عباد وایي تاسو ته معلومه ده چې موږ په بحران کې یو، خو هیله لرو چې زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه خلک انتخاب سي او موږ به د بری پر لور ولاړ سو. خلک د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډه دي. د لاهور ښار یو بل اوسیدونکی محمد شیرزاد وایي امید لرو چې هغه کسان به وټاکل سي چې پاکستان ته کار کوي، پاکستان پرمختګ وکړي. زموږ هیواد په څو بحرانونو کې دی. انفلاسیون زیات سوی، د تیلو نرخ پورته سوی، ډالر د پاکستاني روپۍ په وړاندې ډېر لوړ سوی. خلک باید داسې کسان وټاکي چې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې له راروان سیاسي بدلونه زیاته توقع لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کولای سي پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
هغه وخت پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې د پاکستان دولت په عمومي ډول ملکي او نظامي ټول دا تصمیم ونیسي چې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې د نارامۍ سبب ګرځي یا هغوی سره مرسته نه کیږي، یا هغوی ته دا فرصت مساعد نه دي، یا پر هغوی باندې فشار راولي چې مذاکرې میز ته حاضر شي.
د افغانستان او امریکا حکومتونو په مکرر ډول په پاکستان کې پر حکومتونو تور پورې کړی چې پر طالبانو یې کافي فشار نه دی راوستی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. خود پاکستان حکومتونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر هڅه کوي. په پاکستان کې په نننیو ټاکنو کې به د مسلم لیگ نواز ګوند د کاندید شهباز شریف، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان او د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د کاندید بلاول بوټو زرداری ترمنځ سیالي سختوي. د انتخاباتو ګټونکو د جمعې په ورځ اعلانېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په ونسان کې د سهار و بجې او 15 د خېلی ورزولاندو خبرو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ترامپ پرون د امریکا په کنداز کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بیرونیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. د هلمند د سولې ولسي حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ داري د وټکالې د شدت خبر ورکړه. په غور کې چارواکي وایي هغه شپکتنه بچي وسلوالو طالبانو تختولي ډیر ژر آزاد شي. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د مخوستان ترتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوخي وړکاندي تر رایه ورکړي. یو سل شپږ میلیونه وګړي په پاکستان کې د رایو ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د یونان پلازمینې اتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر څلور اویاو ته رسېدلی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوری او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک ته ورشي. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio.